राणा।
خزو سیاسی او اسرائیل موقتا به تار صغیر راغلی ده
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی
ټوله تر اوسه خلک نه پیژني ټوله تر اوسه خلکو کړی نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غاک آشنا رادیو وړاندې کوي د امریکا غاک د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو درنو او نازولو خويندو سلام جوړې روغې او سوکاله اوسئ چې همدامې همیشنۍ هیله ده نو شب آشنا یم ستاسو د خپرونې کوربنه او خوشحاله یم چې د اونۍ د بل خپرونې سره بیا هم تاسو سره غږیږم قدرمنو خويندو پوهیږم اتمان به بیا منتظر سي چې په دې ونه کې په کوم موضوع تاسو سره غږیږو د افغان خزو شبکې اجرایه رئیس حسینه صافی وی چې سکهال د خزو نړیواله ورځ یعنی د مارچ اتمه په داسې حال کې لمانځي چې د افغان خزو لپاره د عدالت غوښتنې او حقونو لاسته راوړلو په خاطر مبارزه د خارونو نه کلو او باندو ته غځول ده میرمن صافی امریکا غاک آشنا سره په مرکه کې ویل چې په خوا به د دوی د عدالت غوښتنې ټیم یوازې په کابل کې د ولایتونو د ښځو دپاره د عدالت شعارونه ورکول خو اوسې د ولایتونو نه د کلو او بانډو ښځو دپاره عدالت او حقونو شعارونه پیل کړي دي او همدغه مبارزه خپله کلو او بانډو ته غځي تر څو د دوی ژوند ښه شي البته په اقتصادي لحاظ د ښوونې روزنې په برخه کې په نور د دوی ته په ډیرو مسایلو کې د صحت په برخه کې د آګاهۍ په خاطر یعنی په ټوله کې د دوی د ژوند د بهبود په خاطر دغه مبارزین غواړي چې خپله مبارزه کلو او بانډو طرف ته انتقال کړي او فقط ټول هدف همدا ده چې د ښځو ژوند ښه شي نو درنو خویندو دا بس تاسو لپاره یو خزیره خصوصا زمونږ کلیواله خویندې چې همدا اوس زمونږ غږ اوري او د مارچ اتم ته هم دغه دی دوه ورځې پاتې دي البته د مارچ د اول نه د امریکا غږ آشنا راډیو په نورو خپرونو کې د ښځو موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کړې ده چې ښځې هم په ژوند کې لاسته راوړنې لري هم د راز راز ستونزو سره مخ دي او څه باید وشي چې ستونزې حل شي او په کومه لاره او په کومه طریقه کېدای شي چې دا ستونزې حل شي نو د کلو او بانډو خویندو ته څه باید وشي څه رقم پروګرامونه کولی شي چې هغوی سره مرسته وکړي په کومو برخو کې پروګرامونه کولی شي چې د هغوی سره مرسته وکړي نو یو څو بیلګې لرو میلمنه یې راسره دي په خپرونه کې هغوی به هم د خپل کور کلي حال احوال سره شریکې د خپلو کارونو په هکله به ووایي چې دوی کلو بانډو ته ځي خویندو سره کومک کوي د هغوی ستونزه څه ده که دغه مبارزه د عدالت غوښتنې او دوی ته د ژوند د ښه کېدو په خاطر زمونږ هغه خویندې چې فعال دي دوی څه مرسته د کلیوالو خویندو سره زمونږ کولی شي په دې برخه کې کنه آیا کلیوالو خویندې زمونږ دې ته تیاری دي چې خپل غږ پورته کې په اقتصادي برخه کې د خپل اقتصاد د پیاوړتیا او په پخو درېدلو په خاطر دوی خپله د ځان سره د خپل ژوند سره مرسته وکړي نو دا خویندې به هم ستاسو پوښتنې ځواب درنو اوریدونکو او قدرمنو خویندو تاسو نه هیله کوو په خپل خپرونه کې برخه واخلئ د تلیفون شمیرې هم بیا وروسته درته وایم خو اوس د ښځو په اړوند یو څو لنډ خبرونه لرو هغه به په ګډه واورو بیا به تاسو ته بلنه درکوو په خپرونه کې برخه واخلئ رپورټ هم درته لرو او میلمنې خویندې به هم تاسو سره غږیږي خو تیار اوسئ چې خپل خپرونې ته به زنګ وهئ او برخه واخلئ
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښځو د حقوقي ستونزو د هوارولو لپاره تصمیم نیولی چې په مرکز او ولایتونو کې د لوی څارنوالۍ په تشکیلاتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې لپاره چې د مرکز او ولایتونو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو حقوقي ستونزې له کلتوري بندیزونو پرته په ښه توګه هوارې شوې وي پریکړه شوې چې لوی څارنوالۍ په تشکیلاتو کې د ښځینه مسلکي کارکوونکو ونډه زیاته شي لوی څارنوالۍ په دې مقصد د سې شنبې په ورځ د 1390 کال د کپ 15 نیټه د شریعتو او حقوقو د پوهنځي له شاوخوا 230 ښځینه فارغانونه آزموینه واخیسته د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي زاروونی د مخنیوي نوې پالیسی اعلان کړه. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي زاروونی د مخنیوي لپاره دغه پالیسی ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به پر رسنیو کې د جنسي زاروونی ستونزې تر ډیره حل شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ورسپارله څو عملی بڼه خپله کړي. د افغان خزو شبکه وایي سږکال د خزو نړیواله ورځ یعنی د مارچ 8مه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغان خزو لپاره د عدالت غوښتنې او حقونو لاسته راوړلو په خاطر مبارزه د ښارونو څخه کلیو او بانډو ته غځولې ده. د افغان خزو شبکې مشرې حسینې ساپۍ امریکا غږ ته وویل پخوا به دوی د عدالت غوښتنې ټیم یوازې په کابل کې د ولایتونو د ښځو لپاره د عدالت شعارونه ورکول، خو اوس د ولایتونو څخه د کلیو او بانډو ښځو لپاره د عدالت او حقونو شعارونه پیل کړي. هغه وایي د هغو ښځو فیصدي ډیره نه ده چې د کلیو او بانډو څخه ځان لپاره د عدالت غږ اوچتوي، خو د پخوا په نسبت د هغوی تعداد ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو قدر منو خویندو خبرونه مو اوریدل چې رڼا دورانی غورزنګ درته وویل. نو د افغان خزو د شبکې اجرایه رئیس وی چې سکال به د مارچ 8مه یعنی د خزو نړیواله ورځ د کلو او بانډو خزو ته د رسیدنې په خاطر د دوی د غږ اوچتولو په خاطر دغه ورځ په همدې نوم لمانځل کیږي. کلو او بانډو ته به زیدوی او د خویندو د حال نه به ځان خبرې په دغه رقم به نن سکال د مارچ 8مه لمانځل کیږي. نو راځئ همدا خبرې د حسینې صافۍ له خولې واورو چې لګمخې ورسره غږېدلې.
موږ ډېر په خوښۍ سره دا غواړو چې تاسو سره شریک کړو چې څه کال د ښځو د نړیوالې ورځ تیم یا هغه مفکوره هم کلو او بانډو د ښځو غږ په نامه دی. یعنی د مارچ په ورځ په ټوله نړۍ کې ټول به دا تخیې داسې کوي چې موږ باید د مراکزو نه ووځو کلو او بانډو ته، چې یو خو دا موږ ته یو غټ لاسته راوړنه ده چې موږ په تیر شوی څو کلونو کې همدغه غږ کوو چې موږ باید د مراکزو نه ووځو او موږ باید ولایاتو ته ولسوالیګانو ته لاړ شو تر څو موږ وشو کولای چې ټولو خویندو ته رسیدګي وکړو.
اسینه جان، د کلیوالو خویندو سره مرسته به همسې د شعار په سطح کې پاتې شي که دوی دپاره د عملي کار زمینه برابره شوې ده؟
زه فکر کوم چې د هر مبارزې د خاطر موږ د شعار نه شروع کوو او د دې مبارزې په خاطر هم موږ د شعار نه شروع کوو. د خوشبختی ځای دومره داسې ده چې موږ مخکې د ولایاتو د مبارزو د خاطر په کابل کې شعارونه ورکوو، مګر خوشبختی دا ده چې موږ اوس په ولایاتو کې په ولسوالیګانو کې هغه خویندې لرو چې خپل د آدرس لپاره دی موږ سره یو ځای غږ پورته کوي. درسته دا زمنم چې په هغه عمره فیصدي چې باید اوسیږي نه ده، مګر موږ فعلا په هر ولایت کې په هر بخش کې حد اقل په کمترین فیصد هم هغه سی خویندې لرو چې دی خپل غږ پورته کولی شي، که عدالت وي، که سوله وي، که اقتصاد وي، که تجارت وي، که رسانه وي، که هر څه وي، نو دی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي.
بله، رانو اوریدونکو قدر منو خویندو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د خزو ځانګړي ونی ز خبرونه یعنی د رڼا خبرونه اوري. تاسو نه هیله کو په خپل خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې مې یاد ونوزی 00120201 3 3 شپږ. د یو شمیره شو بل محل شمیره ده چې په ډېری اسانۍ کولای شي د افغانستان په هر ګوخه یا هر ګوټ کې چاسي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افغانانو خزو د شبکې اجرایی رئیس را تاسی پا خبرو که واوری دل چه وی پا اکل و باندو که زمان دس خویندشتا گرچه وی فیصدی دیره نده خود دس خویندشتا ده چه پا اقتصادی، تعلیمی، سوداگری برخه که پا چرک چرگولی مالداری، باغداری، زراعت پا هر برخه که دوی خپلا وارتیا خود لده ده عدالت خواهی پا برخه که په نورو اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې دوی خپل ورتیا خودلې ده او لګ لګې وس به دار شي وې دي چې کوم اګه دوی ته ورکل شوی ده دوی پویږي چې باید کوم لاره چاره ولټي چې دوی د ستونزو سره په روزانه ژوند کې مخ نشي. نو راځي د بیلګې په توګه به یو رپورت او اروپا ګډه به وورو چې یوې خور څنګه د چرګولي د ساتلو له طریقه د فارمونو کې چرګولي ساتلی دي او څنګه خپل ژوند بسیا کړي څومره ورته خپل ژوند لپاره په خپل رسیدګي کړي ده. زمونږ همکار او په سیمه کې د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی یو رپورت جوړ کړی دی تاسو سره په ګډه ورو.
په دې مرغنجا کې پورا شل چرګان ساتل کیږي. دا میرمن بس بی بی پورس کې څلور ځله دانه ورکوي څو خماړه شي او ډېرې هګۍ لاس ته راوړي. دا هر ورځ په منځنۍ کچا 15 هګۍ راټولوي. بس بی بی خپل خاوند څو کله مخکې له لاسه ورکړی. هغه له خپلې وزو او څلور نونو سره په دې کور کې اوسي. بس بی بی د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې د هګیو د خرڅلاو له لارې پوره کوي.
دنا خوالی څلور بجې روپړی وخورګه آی چې تمه مکړه نره کله وچه مړای وي ته خپلم په درس وتروړه کله چې چا زکوتر اینده غنم چې وي ته چا هم چا زکوتر کوړه و دامیا دی ته یخه و مچ خارس د نوی خدغه چرګ ته چې د چرګ مړی وی وی ورته کیو.
میرمن بس بیبی ته دا چرګان په خوست کې د ټیلو په نوم یو غیر دولتي بنسټ اخیستي. که څه هم دا یو ډیره کوچنی اقتصادي پروژه ګڼل کیږي خو بس بی بی بل چاته له محتاجه اخلاصه کړی ده.
سترګم واغړی دی وړکی چلکای ته خپلې پخې کم مړی توند وی وی دا آی ارته جوړی نه چې نه خورم په چی پرې نه خورم په غ پرې نه خورم نی وی وی ته جوش کم پکارو او مخکې ای بل سوال نه خلاص وا ای بل سوال نه خلاص وا.
د اړیکو دفتر یا ټیلو د خوست په څلور ولسوالیو ګربز تڼي اسماعیل خیل او مندوزی او نادر شکوټ کې 500 بیوزله کونډو ښځو ته دا ډول کوچنۍ اقتصادي پروژې تطبیق کړي دي. دې کونډې موته د خپلو کوچنیو اولادونو سترګې دي. د دې لوسه نور څه نه دي پوره. هڅه یې دا ده چې له دې کوچنۍ اقتصادي پروژې اعظمي ګټه واخلي.
برکه شفتاله وی ته شیکو بشکی وی ترکو غنم وی ته چوان جوور وی ته چوان بده ته وشرم دا غنی د تک شین فصل کنه شیکوی داخلي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه خزې چې خپل سړی له لاس ور کړی او د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري د کوم عاید نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي.
وړکی جلکه می وړه وړه دی زخه زای مرا کا زړه یم هیڅ شي مخانه وین مریضی ډیر زیات تر کې کېدو زړه می خور پیږي په زړه می لړ اچي پستر په وطن نه وین.
د سیړونکو په وینا که څه هم لړمحاله اقتصادي پروژې ډیر ګټورې نه دي ثابتې شوې خو دې پروژو د بي سرپرست کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو په حل کولو کې تر ډیره بریده مرسته کړې ده.
قدر منو خویندو او درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خزو ځانګړي یعنی رڼا خبرونه اوري. تاسو ولیدل او بخې وام لیدل چې زمونږ یو خور البته په خوست ولایت کې یو شمیر خزه شته چې د چرګانو د کوچنۍ فارمونو په جوړولو سره خپل کورنۍ ته نفقه ګټي. اکثره دا ډول خزې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. نو همدې لپاره زمونږ همکار دی میرمن سره خبرې کړې وی رپورټ پی جوړ کړو چې تاسو واوریدل. البته دا رقم بیلګه د افغانستان په ډیرو سیمو کې کلو او باندو کې ډیر دي چې دوی په دولتي ادارو کې کار نه کوي نالوسی دي زموږ د خويندې. نو دوی ته خ وړ کار او د خپل کورنۍ لپاره د یو مړی حلال روزي د ګټلو خې بیلګشته دي. زبدا خپل خبره بیرته واخلم چې د چرګانو د فارمونو ساتل یا زراعت کې برخه اخیستل د یوازې د نالوستو خويندو کار نه دی خو اکثرا نن سبا په کلو باندو کې زمونږ نالوسته خويندې په دې کار بوخت دي. مګر زراعت یا په مالداری برخه کې په د کرنې په برخه کې د خزو ونډه په دې معنی نه ده چې نالوسته خويندې به یوازې دغه کارونه کوي. چرګ چرګوړی غوا خوسه د دې ساتلم اسانه خبره نه ده. دا هم یو لوی کمال دی چې څنګه د حیواناتو د مړینې نه هغه څاروي چې دوی په کور کې ساتي د هغې نه جلوګیري وشي، د هغوی مخه ونیول شي. همدارنګه چرګ چرګوړی ساتل هم اسانه کار نه دی. د چرګ چرګوړو ساتل هم خپل کمال او روزنه غواړي چې دوی روزل کیږي. په اوله کې د خویندو ته یو ټریننګ ورکول کیږي، دوی روزل کیږي، بیا پس هغې دوی ته وایي چې باید څه رقم چرګ چرګوړي وساتي تر څو نسل ډیر شي، او د هګۍ د چرګوړو د خرڅلو له طریقه دوی خپل ژوند بسیا کی. نو په همدې اهداف چې دوی څنګه کولی شي خو تعلیم ته یا د تعلیمي برخه ته لاسرسی پیدا کی، اقتصادي برخه د ژوند پیاوړي کی، اجتماعي فعالیتونو کې برخه واخلي، همدارنګه صحي امکاناتو ته دوی لاسرسی پیدا کی، ځینې مواردو کې دوی خپله داسې پوهاوی پیدا کی چې خپله جلوګیری وکړي. د کور غړي د ځینو ستونزو په مخنیوي کې د ښځو سره څه مرسته کولی شي، په خپله ښځې د ځان سره څه مرسته کولی شي. ډېر صحي برخې دي چې مخکې تر دې چې خدای مکه په کوم تکلیف دوی دوچار شي کولی شي چې د وقایې دپاره ځینې تدابیر ونیسي، دوی په خپله ځانونه خپل بچي او کور وقایه کړي د ډیرو امراضو په مقابل کې. نو د دې پوهاوي دپاره او دغه نور مسایل هم چې یاد کړل دوی برخه کې، نو خویندو داسې تابعه کړې ده د افغان ښځو شبکې، خصوصا چې په افغانستان کې لوی ترینه او سابقه ترینه شبکه ده. دویم سکل د ستیاری نیولی دی چې دغه خپل د مبارزې شعار او غږ به کلو بانډو ته رسی، او د کلو بانډو خویندو سره به له نږدې ګوري، خبرې به کوي، د دوی ستونزې به را اخلي، بیرته به دوی ته د حل لارې چارې ښیي، او دوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي. البته زمونږ با تجربه خویندې لوست خویندې به ځي، دوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي. قدرمنو خویندو، درنو اوریدونکو، منګ سره دوه خويندې فریبا د مالداري او باغداري د ملي پروګرام کارکونکو ته په خوښ کې هغه سره ملمنه ده، او زیا ګل د ننګرهار د ښځو چارو د ریاست د اقتصاد د برخې مسوله ده چې اکثرا کلو باندو ته ځي، کلیوالو خويندو سره ګوري، او هغه ته د زراعت مالداري او په همدې برخه کې مرسته کوي. فریبا را سره په لاین کې ده. فریبا جان، ستړي مشي؟ خوشحاله یم چې غږ دې اورم. تاسو د مالداري او باغداري ملي پروګرام کې کار کوي، اکثرا کلو باندو ته چې د خویندو ضرورتونه څه دي او څومره ضرور دی چې باید د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره دغه غږ د کلو باندو نه راوچت شي، او هغوی څومره مرستو ته اړتیا لري؟
دسته خو کې چې کله موږ دا کله باندې تاسو خان سره تقریبا تماس نیسو، د دوی ډېرې ستونزې دي، ستونزې دي، او اکثریت ښځې ډېرې بېوزله دي، لکه کونډې دي مثال، یا دا چې اقتصاد یې ډېر ضعیف دی، خاوند دي مثال ډېر کم څه عاید لري. نو د دوی هغه ستونزې دا دي، د دوی غوښتنې دا دي چې دوی ته باید داسې پروژې کار واچول شي دوامداره کارونه وي، که نه دوی هغېله دوامداره ګټه لاسته وړي، لکه مثال دا د خیاطۍ پروژې دي، که شي د مالدارۍ پروژې او داسې نوره د صنعت په برخه کې، لکه بکس دوزي او ګلدوزي او بېلابېلې پروژې، دوی هغې نه ګټه یعنې عاید لاسته راوړي، او خپل د
مالداری او باغداری په ملي پروګرام کې کار کوي، هم د خویندو سره مرسته کوي، او زی کلو باندو ته څومره دغه مرستې دوی د پاره موثره دي، په خصوصا چې تاسو ویل چې تر ټولو لویه ستونزه دوی په اقتصادي برخه کې ده، چې د کور سرپرستان دوی نشته دی یا نفقه ور دوی نشته دی، نو ستاسو مرستې ورسره څومره ده؟ د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام مرستې دوی سره څومره کومک کولی شي؟ ځکه د لنډمهالې پروژې چې دي دوی بیا تر اخره پورې یعنی دوی سره اقتصادي کومک نه کیږي. نو داسې راځئ، د خپرونې وخت کم دی، د پوښتنه به مې داسې مطرح کړم چې کوم خویندې پروګرام ګوري ستاسو د مشورې نه استفاده وکړي. تاسو خو یو اندازه اقتصادي کومک دوی سره کوئ، او پروژې هم لنډمهاله. خویندې، زموږ کلیوال خویندې څه وکي که تاسې یوې خور ته مشوره ورکوئ څه وکي چې د یو پنځه چرګانو نه چې تاسې ورسره کومک کوئ هغې نه یو فارم جوړ شي، یو مال یا یو خوسی چې هغې سره کومک کوئ هغه یوه مالداره ښځه شي، څه مشوره ورته ورکوئ څه وکي هغه؟
مونږ مشوره دا خورې چې که چېرې دوی د خپل چرګان په سمه توګه وروزي که نه، په کوم شکل چې مونږ دوی ته ترنینګونه ورکړي دي، مثال دوی ته مو روزنه ورکړې ده، په هماغه شکل د هماغه لایحې مطابق دوی خپل چرګان ته روزنه ورکړي، دا په ښه توګه وروزي، نو آینده کې کولی شي چې دوی د څو چرګانو نه مثال غټ فارم جوړ کړي، نو د دې غټ فارم په واسطه د دې د هګیو د لارې د دې د غوښو له لارې دوی کولی شي چې بالاخره خپله کورنۍ ډېره پخه شکل تقویه کړي، خپل اقتصاد قوي کړي، نو یعنی هدف مې دا ده چې هغه څه چې مثال دوی ته لارښوونه کېږي یا ترنینګ ورکړل شوی دی یا موږ ورته لارښوونه کړې ده، د هغې مطابق دوی هغه خپل چرګان چې دي مثال صفایخ یا له وساتي د صفایخ یا له وساتي د خوړو خیال وساتي د کوټنۍ هغه د لمر کوم غچې موږ ورته ښودل ده، یعنی اوس خو کومه غچې دي مثال کوټنۍ په مغه نقشه جوړ شوي دي، لمر د هوایین، نو انشاءالله هغه د دې چرګان چې دي په سمه توګه واکسین کړي یا کوم وخت کې چې د واکسین ضرورت دی ورته هغه واکسین چې موږ ورته ښودل دي د هغې تطبیق هغه دوی په سمه توګه تطبیق کړي، او کله چې مثال چرګان د دوی مریضان کېږي که نه، لکه مونږ دوی ته دا هغه مسایل ښودل دي چې مرضي چرګه وي هغه چرګه چې دوی پوهېږي چې هغه به لږ ستر داسې آرامه غوندې ولاړه ده، هغه دوی د نور چرګانو نه جدا وساتي، دا ټول مسایل دوی په نظر کې ونیسي، نو دوی کولی شي چې آینده کې د دې نه
فریبا خورې. د ښځو د حقونو فعالینې چې تاسې هم یو د هغو جملې ناستې او همدارنګه د عدالت غوښتنې د برخې کومې میرمنې چې دي هغوی وایي چې پس دې به کلو بانډو ته ډیره توجه کوي که نه؟ اول خو د دوی دا نظر څومره ښه دی په ځای دی او څومره ضرورت شته دی چې باید همداسې وشي، د دې پوښتنې ځواب لنډ راکوئ، او بیا دا چې څومره په کلو بانډو کې زموږ د خویندو سره دا شعور اوس پیدا شوی دی چې دوی دغه موجوده امکاناتو نه استفاده وکړي، دوی خپله لاس په کار شي، هماغه سیمه کې چې دوی اوسیږي کور کلي کې چې اوسیږي د موجوده امکاناتو نه دوی استفاده وکړي، ځکه دوی په کورونو کې غوا خوسی چرګ چرګوړی که ساتي یا باغ لري یو وړه باغچه لري، دا څنګه لویه کې د زراعت په برخه کې دوی څنګه خپله وړتیا وښي، دغه شعور څنګه څومره پیدا شوی دی ښځو سره؟
بخښنه غواړم کورکۍ د ستاسو غږ داسې بند بند شلوم، دا پوښتنه ما سمه وانخیسته، لکه دوباره دا پوښتنه تکرار کړئ، اوس مې غږ بندېږي.
ښه، ستاسو غږ زه له نیکه مرغه ښه اورمه، خو خیر پوښتنه به یوه کړم، ما دوه پوښتنې کړې وې چې د کلو بانډو ښځو سره څومره دا شعور پیدا شوی دی چې د خپل ژوند یا د کلي د موجوده امکاناتو نه که هغه غوا خوسی ده چې دوی په کور کې لري یا دغه موسسو موجودیت نه دوی استفاده وکړي او خپل ژوند ښه کړي، څومره دا شعور شته دی په ښځو کې اوس؟
دا شعور بیخي زیات اوس په ښځو کې پیدا شوی دی، ځکه په خوست کې بېلابېلې پروژې کار کوي، لکه ټیلو پروژه دا کار ډېر کم داسې ډبلیوډاز او انچلفي دي که نه، مخکې دا پروژې پلي شوې دي، دوی د هغې ګټې د هغوی هغه عایدات چې کوم دي لاسته راوړې دي، نو دوی په دې پوه شوي دي کله چې یوه مېرمن بله مېرمن ګوري نو هغه طبعا په دې پوهېږي چې کله چې دي د دې لارې ګټه کړې ده او عاید لاسته راوړې دي، نو زه هم کولی شم چې دا دغه لارې څه وکړم، ګټه وکړم او عایدات لاسته راوړم، نو دوی ډېرې بېلارې شوي دي په دې برخه کې او ډېرې غوښتنې کوي که نه، لکه په کلو بانډو کې چې کله دغه کوم چرګان چې دي او یا نورې مالدارۍ پروژې چې دي دا ډېر کم دي، دوی ته بسنه نه کوي، کله چې موږ کلو کې مخامخ کېږم تعداد لکه مونږ په وکلي کې مثال 15 نفره په صنف کې دغه نیول دوی سنټر کې، نو هلته خو غریبې ښځې یا بې سرپرسته ښځې او یا داسې ښځې چې مستحق یې بېخي زیات وي، نو ډېرو ښځو به مثال ګیله به یې کوله او غوښتنې د دوی بېخي زیات وي چې باید دا تعداد زیات شي تر څو موږ ته هم زمینه مساعده شي او موږ وکړی شو دې لارې خپل دا کورنۍ چې د دغې اقتصاد لوړ کو پم دې وجه خپل دا کورنۍ مشکلات حل کړو.
بله. په خو به د سېوڅ کلتوري ممانعتونه هم په دې کلو باندو کې و چې خزه یعنی د سې کلی زمنګ شته چې اصلا د نارینه و نه ډېرې خزه د زراعت او مالداری په برخه کې ونډه اخلي، خو داسې ځایونه هم شته چې هغوی برخه نه اخلي. اوس څنګه تاسو چې کلو ته ځئ سره د دې چې یعنی یوازې هغه خزینه چې دوی د کور سرپرست نه لري، داسې ښځې چې د کور سرپرست هم شته دی ولې خپل د ژوند ملګري سره د اقتصادي برخه کې د کومک په خاطر دوی مرستې کوي، همداسې ده؟
بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده. په دې معنا نه ده چې یوازې هغه ښځې چې سرپرست نه لري د کور هغوی په مشکلاتو کې دي، بلکې داسې ښځې هم شته دي چې هغوی د کور سرپرست هم لري خو بیا هم اقتصادي مشکلات د هغوی زیات دي، ځکه هغه د کور خاوند چې دی هغه به یا بزګري یا به روزانه مزدوري کوي، نو هغه کوم عایدات چې هغه لاسته راوړي هغه عایدات بسنه نه کوي د دوی کورنۍ لپاره.
ښه، فریبا خورې بله او بخی
بله
او بخی
بله
خویندو ته کچیر ته وروسته تر دی توجه نورم ډیریږي، کلو او بانډو ته او زمونږ کلیوالو خویندو ته توجه ډیریږي، ساس توقع د ښځو د حقونو دی وی فعال په توګه څه ده د خویندو نه چې کلیوالو خویند زمونږ د نورو خویندو ته چې دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي او د دوی د غږ اوچتولو لپاره منډې تړلې کوي، دوی سره باید څه ډول همکاري وکړي، څه غوښتنه ده ستاسې ورنه؟ یو لنډ ځواب راکړئ.
غوښتنه مې همدغه ده چې څوک چې مثال غواړي چې دوی مثال دغه حقونه وغواړي یا دوی غږ اوچتولو په باره کې همکاري وکړي، نو دوی باید دوی سره همکاري واوسي او دوی خپل مشکلات خپلې ستونزې باید په ډاګه دوی ته ووایي، که نه دوی لکه د خپل حق غوښتل نه په شان نه شي. یعنې دا حق چې دی دا یعنی خپل نه ورکول کېږي بلکې غوښتل کېږي بیا ورکول کېږي.
دوی وی چې د مبارزه خواندو سره دوی باید همکاري وکړي او ځانونه پټنی کی، دوی سره د خپل خواندو سره باید همکاري وکړي د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره، او حق لاسته راوړل دا چې دوی ته صحیح امکانات برابر شي، د تعلیمي امکانات برابر شي، دوی ته د اقتصادي برخه کې امکانات برابر شي.
موږ کوم ضرورتونه لرو هغه ضرورتونه باید دوی خپل ټول په ډاګه کړي، چې دوی خپل ضرورتونه په ډاګه کړي په سماتوګه باید ته د ضرورتونو مطابق پروژې ورکړل شي، کنه
ډیره
مشکلات به حل شي.
بله،
دوی په شاشي او د خپل ضرورتونه ونه وایي، دوی وډار شي او وایي چې دا مثال شرم دی او دا اخه ده او دغه ده، نو بیا کله کېدلی شي چې هغه خویان دي په سمه توګه
ډېره مننه
مثال هغه ستونزې هغه مشکلات
کور ودان. تاسو نن ډیره مننه فریبا د مالداري او باغداري د ملي پروګرام کارکونکو، ډیره مننه چې خبرونه کې را سره وي او را سره وغږیدلی. کور ودان.
د اونۍ ډاکټر.
درنو او محترم خویندو، تاسو ګران خویندې کله چې په قالین اوبدلو باندې مصروفي خپل صحت ته باید ډېره پاملرنه وکړئ، ځکه د اوبدلو په وخت کې ګرد او خاورې ستاسو د پوز له لارې ستاسو سږو ته دننه کیږي او ستاسو سږي په بېلابېلو امراضو باندې اخته کیږي، یعنی دوامداره توخی او نفس تنگی منځ ترازی او بالاخره په مرور د زمان ستاسو د سږو فعالیت کمیږي او ستاسو ژوند په خطر مواجه کوي. نو د دې لپاره چې له دغه امراضونه تاسو ځان وژغوري باید د قالین اوبدلو په وخت کې له ماسک نه استفاده وکړي. که چیرې ماسک تاسو ته مساعد نه وي، یعنی نسی کولی سي هغه نه استفاده وکړي، نو کولی سي چې له خپل پوړني ټیکري نه یا څادر نه استفاده وکړي او خپل پوزه او خوله راتاو کړي تر څو ګرد او خاورې ستاسو سږو ته دننه نه شي. ډېره مننه ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو، مننه چې تر دې شېبې مو خپل خبرونه واوریدله. نو د دې اونۍ د رڼا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي لوی الله مال شخو له یادونه باسي چې د پنځمې ورځ چې د مارچ 8 ده بیا هم ځنګړې خبرونه اوري. البته ستاسو غوونو پکې شرط دی، نو خپل خبرونه به اتمن اوري او ځنګ ورته وایي. د پنځمې ورځ هم همدا وخت لیدو نوزي. تر بیا لوی خدای مالشه.